او خاص په دغه د پاره چې دا د ټټو میلاو څه خلکو بارانونه وسو دا چې به وخت توسانو تم ډیر تاوان ورسېدی نو دلته په دا اجازه کې لا شتوت پیدا کی
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي هم د هلمند څخه نن راغلو خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی په نام دی په دغه باراني موسم کې ماشاءالله په کندهار کې شتوت پیدا کیږي
توت د کندهار په محدود شمیر ولسوالیو کې پیدا کیږي چې له دې جملې د ارغنداب ولسوالۍ توت تر نورو خوندور بلل کیږي سپین توت بیدانه توت کابلی توت خالنجی توت او شاتوت د توتو د مشهور ډولونو څخه دي
اوریدونکو د سهار شپږ نیمه بجې شوې دوهم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلی دی د چین سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی دغه وزارت بیگان وخت رسنوي ته په ویلي ګل شوی خبر پاڼه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړی دی چې پر مهال تښتونکي هم نیول شوی تر اوسه د دغه پیښې ډیر جزئیات نه دي اعلان شوی په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایرانی تومان او پاکستانی روپۍ پکې کارول کېدی د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او یوګانډا لوبه روانه ده افغانستان تر اوسه په اتلس اوورونو کې 109 منډې کړي څلور لوبغاړي یې سوځېدلی دي د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناخت کارتونو د ویش په اړه څېړنه کوي دا وروسته له دې چې یو شمېر افغانانو ته د مشکوکو کارتونو د ورکولو خبره وشوه او د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد خیانت حکم لغوه کړ دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیسیون مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او بو د نشټوالي لامل ښه حاصل نه ورکوي
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه وبدي دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشه یي مواد وسوځول
دوه ټنه مواد مشګر کړي دي په دې کې هر رقم شان تاریخ شش ګل هر شان دي
دا چې د بیرته موتاد کېدلو یا ریلپس رواني عوامل څه دي په دې اړه مولا ارواپو مکی ولا وزیري سره مرکه کړي
کله چې خانسولر یا روانشناس د موتاد هر اختلال تشخیص نکوي نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته په لاره د یو ځوان مړی ګوري دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی دا به په ډرامه کې واورو
وکیل صاحب دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بیزته پروت دی
خان صاحب ګوري دلته نشته لبل ځای راغلی وو هغه زړه کنډوالا کې اوسېده
نو اوس به څه کیږي
کاروالی ته مو خبر ورکړی ښایي اوس امبولانس راولیږي او مړی له دې ځایه یوسي
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشټوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل کښت څخه ښه حاصلات واخلي د د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سح کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لوی ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوي چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تېره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشتوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوبسود په وینا بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشتوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي، چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي. دلته بزګران په کال کې له ځمکو څخه یوازې یو ګیلاس اخلي. دوی پخوا کوکنار کرل، خو اوس پټاټې او لوبیا کري، خو د ډیرو حاصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنا نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشهیي موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینۍ لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
که د افغانستان د زراعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که غرونه جوړېږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باندې د عنانوي کښت ته د زیربنا د اوبو سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوال و دې ته خانې نه کړي چې راشي او په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار نه.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورځ ځوان وبیا ځنه سمې اوس دا کې سم شروع کوي، زه څه مسبد بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې تک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشو روي دي. ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرامه نیول شوي نشه یي مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور یولس سوه نفره هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پختو ولایتونو کې د نیول شوي نشئی موادو د سوزولو لړۍ پیل شوه او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد سوزول شوی دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځای چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې دوه ټنه نشئی مواد نیولې وو. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادۍ رادیو ته ویل چې د نشئی موادو د جوړولو، قاچاقو او خرڅولو په تور سل نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي، په دې کې هر رقم شان تاریخ شیشه ګل خرچان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونه دا ګیر شوي دي او دا شپږ میاشتې کې دا دوه ټنه دا شی مشګر کړی او 15000 لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوری نظام کې به د نشئی موادو د سوزولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم دوه ټنه نشئی مواد سوزول شوي چې یو اویا کیلوګرامه یې ښیښه، 40 کیلوګرامه یې هیروین، 130 کیلوګرامه ومان بوټی، 15000 لیټره تیزاب، زر نشئی ګولۍ، 480 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 491 کیلوګرامه تریاک دي. د هرات ولایت د ښاری محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوی غلام رسول وای په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشئی موادو د کاروبار په تور زر نفره محکمو ته سپارلې وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان درو پچه موج مخجرو کې او هغه خود دوی په حق الله کې د جزا ورکول کې د مکنه تر بدخنی او مالونه د امیرالمؤمنین په ہدایت مکمل حرکتو.
خو د هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د لارې نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشئی موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشئی موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نشي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
و بخار و اتون و کوچو کې د پرچون په بڼه د نشئی مواد خرڅول، د دې مواد آسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو وسیدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوي چې دې وضعیت په ټولنه کې بینظمي جوړه کړې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خپرې شوې شمیرې ښیي چې د نشئی موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. دا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دوو کالو کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښې نیول ډېر شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 40 ټنه نشئی مواد وسوځول.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلاس پودر وشی یا می خور عزت پودر وشی یا میړ پودر وشی
پلاس پمړی کې نو په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان راوخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم.
د نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پیژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کېږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یا ریلپس رواني عوامل څه دي، تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کېږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي.
ریلپس او یا هم ببیلی و هم ذری مخدره مواد و احتمال تا ویلکیگه. رازی ترغ مخ که موگا باید احتیاط سخه تعریف لرو. احتیاط هر مزمن ناروغی ده چه تلپات او روانی ستونزی زن سره لری. کل چه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکری او بیرتا مخدره مواد استعمال تره گرزی کلی که لومنیزل سره مواد مصرفوی هغه تا لپسوی کیگی یعنی لومنیزل استفاده کلی که مکررن ده هغه سخه استفاده کیوی هغه تا ریلپسوی کیگی لپس پا ده معنی نده چه هغه لومنیزل ده پار مواد مصرف کرو ده معتاد سو که دهیسی ده همدغا تخپل استعمال ده مخدره توکو ودروی او نور مکررن استفاده ورنو نکوی کلی که در ناروغ اونسی که ولی در لپس که مخدره مواد ستاب یا ودروی در استفاده نور هم زیاده که مکرران استفاده او که اغیطه ریلپس او یا هم دومزلی استفاده در مخدره موادو ویلکیگی
در بیا ایتیاد روانی عوامل کم دی؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي خپل د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی او غیر منطقي فکرونه د معتاد شخص غلط باورونه جسمي ناروغي د معتاد شخص بدني ناروغي د معتاد شخص رفتاري ستونزې لذت په مقابل د مقاومت کې عدم د خود رفتاری د خپل شخص او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کرید مخدره مواد مصرف پر محال ده شخص زیاد ستونزی پیدا شویدی ده شخصیتی لحاظ اخبر شخصیت اللہ تور کری او کم اعتبار او اعتبار چه پیش سما او کورانی او خپل و دوستان و عزیزان سر درلود مخدره مواد ده استعمال پا وقت که هر اعتماد او باور اللہ تور کریده او مخدره تو که ده شخص ده یو لکه ننگ ده اجتماعی سویده زکر چه شخص ده مصرف ده مواد مخدر پا وقت که نور هیچ سل پار فکر او ذهن سوچ نکیوی او ذهن و فکر او سوچی یوازه ده دل پاروی چه سنگ مخدره مواد را پیدا او چرته مصرف کلی او پا کم ترتیبی را پیدا کلی او پا کم مناسب محل که چه افشا او یا هم آراموی مخدره مواد استعمال کری زکر چه در طول ستونزی دی چه دی بیرتا دی شخص دی معتاد کدو که دیغ رول لری
تر و پوهنی لمخی تربیه ایتیاد مخی پا معتاد که کمی نخی نخانی ودلونون را پیدا که یسی دتا دبیا ایتیاد خبرداره ورکوی
تربیه معتاد که دلون مخی پا معتاد که دیری نخی نخانی دی زیر نخی نخانی لکه افسردگی ده استراب ده مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده دروغ چل فریب کول دی هم داشن ده شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دستی حالات که خپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیلسی چه مخدره مواد پا آسانی دول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسان ترتیب بنده استعمال که ترسو دوی کورنی پی پونسی چه ده شخص د بیا ځلی د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل حازه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده دروغ ویل دي چل ده فریب ده دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي
سینې ارواپوهان په دې نظر دیسي د اعتیاد د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بېغوري د بیا اعتیاد لامل ګرځي په دې اړه ستاسې نظر څه دی
هو دا خبره سمه ده ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالات په تشخیص کې عاجز را نسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کوي کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کوي د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسی. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو اختلالاتو لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسولر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسولر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده پلانامه ده تعقیبي یا لوآب. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونزه سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسې چې زه دغه ستونزه سره مخ یم. او که مراکز ته مراجعه نسی کولی طریق د تماس تلفونی باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی تا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپوه سره یا د تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی. یعنی هغه مریض تل تل نظارت او تعقیب لنده وسیگه چه ده تا پر اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درملن لنده راسی.
پا مرکه که مواب ریدل چی ارواپوهان وی د درملن پر محال د ارواپو بیغوری د بیا معتات که دو لامل کیگی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گاده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمین ده اندیوالی و لاره
زو لارم تاسه زمان سرسام دخمنی که وی
دا زهدی راژیو در نواریدن کو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کښته کېږي. ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا اندېښنې وړ خبره نه ده. دلته پوډري مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه یې لیدلی.
ولې پوډري انسان نه دی؟ ته لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډري و. ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا خاروالی ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړ انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاحکار خو نه دی، مونږ به یې پخپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، تا هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسیږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې خې چکچکې وکړي.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
یار می جدا شم